ستړي مشهې د ازادي رادیو د نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان منی چې نور د دغه ائتلاف سیاسي عمر پای ته رسیدله د دې ترڅنګ په کابل کې د نننۍ اور لګیدنې له امله د وختو زیانونو حال هم په یو راپور کې درکو خو تر دې هر څه وړاندې اسمت سروان د افغانستان سیمې ونړي خبر نوړاندې کوي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو او امریکا په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړ او په روسیه او فلیپین کې چاودنو لسکونو کسانو ته مرشوب له اړولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر لشپژویزنیو خبرو وروسته کابل ته رسیدلی چې د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. خلیلزاد نن یک شنبه کابل ته ورسید. د تېره شپه په ټویټري پیغامونو کې وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي چیرو د ستنولو په برخه کې جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلی امریکا نه پرېږدي چې افغانستان د نړیوال تروریزم پر ځاله بدل شي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډېر امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د خبرو اترو میسته د طالبانو امریکا او د افغانستان د حکومت پر راوستلو سره د سیمې په سوله کې خپل رول ولوباوه. شاغل خریشی نن یک شنبه په ملتان کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل پاکستان د یو داسې هیواد په توګه چې د افغانستان لپاره شي هیل لري د افغانستان په سوله کې د مهم رول د لوبولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړ. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویندوی جنرال آصف غفور وویل چې پاکستان خپل مسؤلیت ادا کړ او اوس د امریکا او پاکستان د اړیکو د شکیدو هیل لري. غفور همداراز ویلي چې پاکستان د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اسانتیا رامنځته کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سریزه بولي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل هر راز سوله او طالبانو سره موافقه د افغانستان د حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو سره تړلې دي. ښاغلی سلیم په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبري د همدې هدف لپاره وبللې.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی
شورای عالی دی وای خلیلزاد د افغانستان د ملي یوالي د حکومت له مشانو د سولې شورا او د هیواد له ځینو مطرح شخصیتونو سره د اعتماد در رامنځته کولو لپاره پر وروستیو انکشافاتو خبري کوي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هوار شي. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ شپږ ورځې خبري پرون پای ته ورسېدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر یوه ډیپو برید وکړ او دواړه یې ویجاړ کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو سلاکوټ او د مخدرو موادو فابریکې په مارجه ولسوالۍ کې له منځه وړي دي. د دې ریاست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 3000 کیلو چاودیدونکي مواد ویجاړ شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل شهر په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د اور لګیدو له کبله مالی تاوانونه پیښ شوي خو د سر زیان نه دی اوښتی. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویندوی ګیری بیسانا نن وویل لومړی چاودنه په جولو ښارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتر کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼګونې په وخت وشوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی چاودنې ساحې ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وشوه. روسی رسنی وای په ساراتوف اوبلاست کې په یو کافی شاپ کې د 2014 په نتیجه کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی دی. دولتي آژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړ چې دغه چاودنی پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمین مسکو په 215 اویا کیلومتر کې پروت دی شوی دی. د آژانس په وینا چاودنی په سیمه کې د غازو د یو بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوی دی. او د کرکټ نړیوالې شورا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نژاد پالنې له قانون څخه د سرغړونې په خاطر له څلورو سیالیو څخه محروم کړ. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی نن یک شنبه تایید کړ چې سرفراز احمد منل چې د نژاد لنی د قانون سرغړونه کړې ده. د سه شنبه د ورځې په سیالۍ کې د جنوبی افریقا یو تور پوست لوبغاړی ته د نژاد پالو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته. د سرفراز احمد پر ځای شعیب ملک نن د جنوبی افریقا په وړاندې د پاکستان د ټیم کپتانی په غاړه لرله.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وای له د وروسته د لوی ملي ائتلاف قانون کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې.
ائتلاف ملي په ترنه میتاریم بګی ما سم پوشید با تیم های مختلف تقسیم شد. زندگی سیاسیش فعلا ختم است و امو ائتلاف با چندین تیم تقسیم شد.
د افغانستان د سولې علي شورا د طالب پلاوی امریکایي استازو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکرات ته زمينه سازي بولی.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت
نموله حتی کوي چې بین الافغانی خبراتورو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه داده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کینی.
پم دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان بل اخر افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی.
معنی دا ده چې یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه قوي وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د کابل ښار د منډوي په سیمه کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولې ده. د راپور لرو د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وای د دغه ائتلاف سیاسي عمر په 100 انتخاباتي ټیمونو کې له تقسیم سره پای ته ورسید. فضل الرحمن اوریا ازادي رادیو ته ویل له دې وروسته د لوی ملي ائتلاف په نوم کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې. له دې سره د حراست او ثبات شوراوي د دوی 100 غړي هم له نورو انتخاباتي ټیمونو سره یوځای شوي، خو دا شورا پر خپل ځای پاتې. یوسف خان زدران پر راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له جوړېدو سره یې انتخابات ته لیوه قوي ټیم سره لراتلو ویلي و، خو د دغې سیاسي حرکت ویان په وینا اوس د ائتلاف عمر پای ته رسیدلی دی. فضل الرحمن اوریا چې د ائتلاف له جوړېدو رئیس د ائتلاف په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي، د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته ائتلاف نشته، ځکه د ده په باور د ائتلاف مهم غړي په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو ویشل شوي دي.
ائتلاف ملی
دی وی مونږ نور د افغانستان لوی ملی ائتلاف نشو ویلای، اخده چې وایو دا ائتلاف تقسیم شو، بلکې په بیلابلو انتخاباتي ټیمونو وپاشل شو او نور یې سیاسي ژوند پای ته رسیدلی دی. زندگی
سیاسیش فعلا ختم است.
خو د ملی جنبش ګوند مرستیال عبد الله قرلق د ډیرو معلوماتو لور کول پرته وایي دوی سم د ائتلاف له مهم غړو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان ژغورنې په نوم لوی ملی ائتلاف تیر کال هغه مهال جوړ شو چې د بلخ پخوانی ولی عطم محمد نور او د اجرایه ریاست پخوانی دویم رسیال محمد محقق په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم سره وکتل. لړې روحه تو کابل ته د عبدالرشید دوستم لراستنیدو وروسته د ائتلاف تیر اوړې په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه ائتلاف غړو بیا بیا ویلي و چې د یو پیاوړې ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې راښکاره شي. جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او جنبش ګوندونه د دغه ائتلاف د جوړونکو په مهمو ډلو کې راځي. خو د خلکو اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د دغه ائتلاف غړی هم وو، اوس د محمد حنیف اتمر له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شوی دی. عبدالرشید دوستم هم له دغه ائتلاف لارې بیلې کړې او اوس د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. جمعیت اسلامي هم چې د ملي ائتلاف له جوړونکو اوس یې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په همدې ډول د حراست او ثبات شورا څخه یونس قانوني له حنیف اتمر سره یو ځای شو او زلمی رسول هم دیو کاندید په توګه انتخاباتو ته نوم لیکنه کړې ده. خو د ائتلاف له پاشل کېدو راخه د حراست او ثبات شورا بیا وایي چې تشکیلي په خپل ځای پاتې. د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې دوی د خپلو کسانو د پرېکړو درناوی کوي، خو شورا یا له کوم انتخاباتي ټیم څخه د ملاتړ پرېکړه نه ده کړې. دی وایي تک د دوی خپل حق دی چې باید للی هم وایي او هیله ده چې د افغانستان په ګټه وي، خو د حراست او ثبات شورا تر اوسه څه پرېکړه نه ده کړې او نه یې هم له کوم ټیم څخه ملاتړ کړی. ښاغلی ترشتوال دا هم وایي چې له دې کار سره هم شورا په څو برخو نه ده ویشل شوي او پر خپل قوت پاتې ده. دی ډېرو انتخاباتي ټیمونو ته په کتو د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتنه لري چې دوی ملي ګټې او انتخاباتي اصول په پام کې ونیسي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او د طالب استازو ترمنځ شوې دي بین الافغاني خبرو ته زمينه سازيده. د دې شورا مرستيال لطف الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې تر رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې اړه لري. نور حال د کرام الله اکرام پر راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خپل شپږ ورځنیو لیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې لالي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لالي شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له لوري شوی حادثه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي ده د ستاینې وړ دي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اتر یو اساسي او حتمي موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت
و دی وای خغلی خلیلزاد د سولې په برخه کې نوښتي پرمختګونه د ملي والد حکومت لمشانو د سولې لالي شورا او همداشان له سیاسي اتسیرو سره شریک دي. نو موري هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه داده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني د بحث وړ مسایلو باندې بحث وکړي او بیا نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره په قطر کې لشپګورځنی لیدنو کتنو وروسته ویل دي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل لور ته طالبانو رويټرز خبری اژانس ته ویل دي چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو خاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی تر سوچې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. حد سبایت د افغانانو د خپل منځي خبرو پترس کې وشه او پراخ اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستيال محمد داود کلکانی ک اته هم د سولې په برخه کې ورستۍ حل زلې د پام وړ بولی، خو وایي چې سولې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان
دی وای باید له طالبانو سره مذاکرات د افغان حکومت لخوا پیل شي او امریکا باید دی اتصارون کې او ضمانت کوون کې په توګه په خبرو کې حاضر وي. که سولې د افغان حکومت طالبانو خلکو ترمنځ ونی شي او له امریکا سره سولې وشي نو یو وار بیا به کورنۍ او جګړو ته لار هوار شي.
مسائل داخلی باوجود
نه بل اخوا د ناتو عمومي منشي یانس استونټلبرګ په بروکسل کې د وی خبري غونډې پر مهال د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د ورستۍ خبرو اترو هرکلی کړی ویلې خودل چې د مذاکرات په د سولې بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په ورستۍ ولیدنو کتنو کې پرمختګونه شوي او په کور دننه هم د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. خلک هیله لري چې دا خبرې اترې هر څومره ژر چکیږي یوخه پایله ولري.
پم دې موضوع تمکیګو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستۍ خبرو اترو ته پکتو د سولې راتګته هیله ډېره شوې دي. ل ډلې د کابل پونتون ل استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر سپی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي. خغل سپی وایي
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظه دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر آخره پورې دایمي شورا سره موږ نشو کولای چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونکړو، تر څو خپل حکومت جوړ نکړو، تر څو خپل خبرې وړاندې ونځو، او تر اخره پورې دی هم فکر نه کوم تاب به راوړی شوی چې دایمي جګړه په لار واچي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کښېني او خبره خپل په امتیاز د دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغانی وي، سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناس ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو ته میز ته کینی؟
دې باندې خو هم موافقه کړي چې کله وړ د امریکا سره په توافق ورسیږي نو په اصلي موضوعاتو باندې بیا نو داخل د افغانستان کې خو به امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغې سره خبره مخکې بوزي. دا څوک چې اوس هم د امریکا یې طرفه مغو راوستې، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حل دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلف دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کښېني. خپل امریکا یا نمائنده د امریکا په شمول دوی ورسره کښېني. فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع او د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بېقانوني نه شي، ولو که تغییرات او تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل
کړي. د روسي پښتنې په توګه پوهان صاحب نن به خلیلزاد کابل ته راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات به افغان حکومت سره شریکي په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي، کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې تر څو خبرې مخې نتیجې ورکړي او بالاخره ستونزه حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آینده سولهیز محیط که او فضا و هوا که ده خپلو جنگیالی مخالفین و سر دوی دا وطن هم وسطی هم عباده که هم خلق پکه آرام شی. باید چه وخلو همغگی او پصداقت سر خپل وطن افغانستان تا سول را وصل ده خلقو ده جنگلی ده پلو خلقو ده پارا. باید یعنی نو حکومت په کار دي چې دغه لاره کې هلی ځلی وکړي، هم ځان ورته چمتو کړي، هم خلک ورته چمتو کړي دننه په افغانستان کې تر څو په ملي سطح د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی و چې د افغانستان د سولې د روانو هلو ځلو او هڅو په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
بل موضوع دا چې د افغانستان سوداګرو سنوي خونه وایي د کابل خار د منډوي پسیمه کې اور لګیدنه سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اړولې ده. د دغه خونه مرستيال خانجان له کوزي ازادي رادیو ته ویل د اور لګیدنه سیمه ته د اطفایي پر وخت نه رسیدل د دې لامل شول چې د اور لمن پراخه او په سلګونه دوکانونه اور واخلي. د نور حال زما همکار ابراهيم صافي راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دې هیواد کې له جګړو او نامنې وروسته اورلګیدنه د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی خنډ دی چې په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر زیان خصوصي سکتور ته اړوي. د سوداګرۍ خونې مرستيال خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل ښار د منډوي په سیمه کې د یک شنبه د ورځې د اورلګیدنې له امله دوکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی.
له بده مرغه نن بیا د کابل ښار د منډوي د سیمې په میلاد مارکیټ کې اورلګیدنه رامنځته شوه. دا مارکیټ ډیر لوی دی. د اورلګیدنې له امله دوکاندارانو ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. دغه اورلګیدنې د جګړو وروسته د خصوصي سکتور لپاره یو لوی ګواښ دی او له دې امله هر کال خصوصي سکتور ته سلو میلیون ډالر زیات زیان رسیږي.
د یک شنبه د سهار شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د لومړی حوزې اړوند د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې اور ولګید. د عین شاهدانو په خبره د میلاد په مارکیټ کې بوټان سپلای او خوراکي مواد او چی د اور لمبه شو.
په دغه مارکیټ کې درې درې نیم سو دوکانونه وو چې چا په کې 540 افغاني پنګه چونه کړی و چې دلته د ګودامونو د سوځیدو له امله زیات مالی زیان ولیدو. زموږ دوکان په اخري پوړ کې وو، یو ګودام لاره چې زیات مال پکې وو. لومړی په لاندې پوړ کې دود پورته شو، خو کله چې موږ راغلو اور ډیر زیات شوی وو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو سوداګریز مارکیټ اور اخلي، بلکې د افغانستان د سوداګری خونی د معلوماتو لمخې هر کال د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې له 1400 زیاتې د اور لګیدنې پیښې رامنځته کیږي چې له امله سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اوړي او سلګونه کسان بیکاره کیږي. د اور لګیدنې په وروستۍ پیښه کې چې د کابل ښار د عبدالحق څلور لارې ته نږدې د تیلو په یو پمپ کې رامنځته شوه، له امله یې څو تنه مړه او زخمیان شول او همداراز یې څو سوداګریزې ودانۍ او استوګنځایونه هم وسوځول. له هغې وړاندې د کابل په نادر پښتون سړک په څو مارکیټونو کې اور لګېدلی و چې د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې په سلګونه دوکانونه پکې د اور لمبه او میلیونونه افغانۍ یې دوکاندارانو ته زیان ورسوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وی د اطفایې پر وخت نه رسیدل د دې لامل کیږي چې په سلګونه دوکانونه اور واخلي، خو د کابل امنیه قمندانۍ وی تل هڅه شوي چې د اور د وژنې لپاره پر وخت اقدام وشي او نورو مارکیټونو ته د اور د پراخېدو مخه ونیول شي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد وی د کابل د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې د اور د وژلو په هدف پر وخت اقدام شوی.
اطفایه په وخت رسیدلی، شاید سیمیته په 15 دقیقو کې رسیدلی وی او د اطفایه او پولیسو لوري اور نه دی پریښودل شوی چې صورت پیدا کړي، او هغه لوی نور مارکیټونه چې ترڅنګ اور واخلي په ټوله کې یوه اندازه د خلکو مالونه د اور لځای وسل شوي او همداراز له شلو زیات غله په دغه ځای کې پیژندل شوي او نیول شوي دي.
ښاغلی مجاهد وی دغه پیښه ځاني تلفات نه لري او د زیانونو او اور لګیدنې د علت په اړه به وروسته معلومات شریک شي. لادی ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای حکومت باید د اور لګیدنې د پیښو د مخنیوي په اړه په مارکیټونو کې د اور وژنې څو تنه مسؤلین وټاکي او د دې ترڅنګ خلکو ته د اور لګیدنې د مخنیوي په هدف عامه پوهاوی ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتاست. د افغانستان لوی سرنوالي وای ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیه د زیات پلاتین لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته لاړ شي. د دغې ادارې وایان جمشید رسولي د یکشنبه پورې کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کوردن نه د قضیه په اړه یو اندازه سیړنې بشپړې شوې او لا هم سیړنې دوام لري. د نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالی وای چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زبرونې د اداو په قضیه کې پرمختګونه سوي او د قضیه د بهرني اړخونو له بشپړې دروسته به ډیر ژر پایلې له خلکو سره شریکې سي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې په کوردننه د قضیه په اړه یو اندازه څېړنې بشپړې سوي او لا هم څېړنې روانې دي.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق، تحقیقات شون در کابل،
هغه وای پلاتون کې پلاوی له نظر تر و هدا په کابل کې تحقیقات بشپړ سبي یوازې بیرونی اړخې پاتې ده. پلاوی بهر ته ځي، په ځینو اروپایي هیوادونو کې په دې اړه چړنی کوي. کڅه پیدا نکړل له خلکو سره به دغه قضیه پایلې شریکې سي.
شریف نجیب افغانستان سي مطابق به قانون اطلاع رسانی خاط شد.
خغلی رسولي زیاته کړ چې دغه پلاوی به په بهر کې شاو خوشل روزي له مهمو اشخاصو بنسټونو او په قضیه کې له کیلو اړخونو پلاتنی وکړي. خدا چې یت پلاوی به د اروپا کوم هیوادونو ته سفر وکړي په اړه جزئیات ور نکړل. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی څرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو اداو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د مرستیال یوسف کارګر او د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جنسي زورونو په اړه خبر رسوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوی دی. د افغانستان لوی څرنوالي وای چې پلاتون کې پلاوی امر کړی چې یوسف کارګر کولای شي خپل دندې ته ولاړ شي، خو د قضیه تر بشپړې دوه ورنه پلاتن روان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري اصلاحاتو او اخلاقي فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخبي وای چې لوی څرنوالي باید دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
هغه وای معلومه ده چې په دې برخه کې باید هر اړخیز مستند او د اسناد په استناد چړنی وسی، په دې برخه کې باید اسناد وړاندې سي، هر هغه څه چې د قضیه د پلاتن لپاره مهم دي باید تر لاسه سي او بیا ورسته سم پریکړه وسی. د افغانستان لوی څرنوالی وای چې د قضیه د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده، نو ځکه به په هر اړخیز او په بې پرې ډول وڅېړل سي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بلګول وزارت په راتلونکي کال کې د وچکالۍ خبرداری ورکوي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنې ناوړه اغېز درلود او که همدا وضعیت راتلونکي کال هم دوام پیدا کړي افغانستان به له لوی کړکېچ سره مخ شي. نوموړی ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې کولی شي په دې برخه کې تر یو بریده ستونزې راکمې کړي. بیا هم رحمت افغان په دې موضوع رپورټ لري.
افغانستان هغه هواد د چاتیا په سلو کې اقتصادي په کرنه او مالداري ولاړ ده. وچکالی هغه ستونزه ده چې کولای شي راتلونکي کال افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال وچکالی د افغانستان په کرنه او مالداري شپږ شپېته فیصد ناوړه تاثیر کړی او د تیر کال په پرتله روان کال کم غله او دانه تولید شوې ده. دغه وزارت وین اکبر رستمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در صورت کې بارندگی ها میزانش کم باشه،
هغه وای په هر کچه چې د واورو او باران ورخت کم وي بیا هم هغه ستونزه چې مو په روان کال کې درلوده راتلونکي کال به هم ورسره لاس او ګریوان یو. خو تبې ده چې د نړیوالو سازمانونو او ډونرانو مرستې چې کیږي له اوسنۍ وضعیت سره فوق العاده مرسته کوي. په اوس وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري سکتور له درکه له 1 میلیارد زیاتې افغاني عواید لاسته راځي چې د افغانستان لویه اقتصادي برخه جوړوي. خو دغه وروستي کال وچکالی نه یوازې د افغانستان کرنه له ستونزو سره مخ کړه، بلکې افغانانو ته لوی اقتصادي زیان هم رسولی. له نامنیو سره په خوا کې وچکالۍ د دې لامل سوی چې شاوخوا شپږ لکه افغانان خپلې مینې پرېږدي او نورو ځایونو ته بې ځایه سي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به راتلونکی کال هم له وچکالۍ سره مخ وي. له دې سره په خوا کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC تازه د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره بشردوستانه فوري مرستې کړې. که څه هم د دغو مرستو د بیې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د دغه سازمان په راپور کې د یاد سازمان د سیکرتر جنرال ډاکټر یوسف په نقل ویل سوي چې دغه مرستې به د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو ته د خوراکي او سرپناه په برخه کې وویشل سي. خو اوس د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت اوبه ښه مدیریت کړي کولی سي تر یوه بریده د وچکالۍ مخه ونیسي. سناتور مصطفی ظاهر چې له دې وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د اوبو کافي سرچینې لرو خو ډېر کم ورنه استفاده کیږي او ډېرو نورو هیوادونو ته ځي. ځینې هیوادونه چې نه یې غواړم نوم یې واخلم، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بندونه جوړ سي. خو هر هیواد ته لازمه ده چې خپل خوندیتوب په پام کې ونیسي. که چیرې دغه اوبو مدیریت سي تر یو بریده ستونزې راکمیږي. له دې ټولو سره په خوا کې اکبر رستمی وایي که په راتلونکي کال کې زیات ورښتونه وسي نو تر یوه کچه به د وچکالۍ ستونزه راکمه سي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د نړیوالو مرستې په دې برخه کې کولی سي ښې ګټورې تمامې سي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. ډېره نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړی وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسلی چې د محاکمو ته راجه کېږي، عدلیې ته راجه کېږي، حقوقو ته راجه کېږي، هر هغه چا ته راجه کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرعي اداره ده، شرعي نګاه یا هغه بشري نګاه چې هر نګاه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې اتیا فیصده د پښو لاندې دي، شل فیصده هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقعي باندې رسېدګي ورته کړې ده.
معلم عبدالله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبورۍ د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه د قضا کار چې کېږي هغه په دغه ولایت کې کېږي، د دهراوت په نامه باندې په ولایت کې کېږي چې په سلو کې دوه نفره رسېدګي ورته کولی شي، نورې وجه رسېدګي نه کولی شي، د هغو کاروبار هلته طالبان محلي طالبان ورخلاصوي. هغه ته مراجعه دا طالبانو د فعالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لرول دا چې وایي مقصد هغه وایي د ټوپک
نه عمل ته مننه کوو. تر دې مهاله دا خبري مجله